السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. میلمنې هم ورته رابلل شوې دي. کوربه یې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. خو د خبرونې په پیل کې لنډ خبرونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه باندې 2 لک هغه ماشومان د شری یا سرخکان په ضد واکسین شي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې وویل چې شاوخوا 9200 روغتیايي کارکوونکي د 24 ولایتونو په 9 ولسوالیو کې د واکسین د بهیر مخ ته وړي. د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین د مارچ په 12 پیل او د همدې میاشتې تر 18 نیټې دوام کوي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې د 2021 کال له پیله د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې افغانستان کې د شری له 3300 څخه ډېرې پیښې ثبت شوي او دې موده کې 250 ماشومان په همدې ناروغۍ مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR وایي د افغانستان 4 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفون تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 19 ورځ ده. بلورته امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې دی او امریکایي ژورنالیست پر وجل کېدو سخت خپګان ښودلی. امریکایي فلم جوړونکی برنټ رینارد د یکشنبه په ورځ یو بل امریکایي ژورنالیست سره یو ځای د روسي ځواکونو په برید کې ووژل شول. او د ایران دولتي رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړ چې ایران د خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وځنډولې. دا مستقیم خبرې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاسنند خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې ځخ پریژې زملالي بشری د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شوز سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د زیجون پر مهال د میندو د مړینو شمیر یو بیا مخ پر زیاتېدو دی. دا زموږ د نن ورځې د خبرونې موضوع ده. په 2023 کال کې په افغانستان کې له هر یو لکو میندو څخه 1400 د ماشوم پر زیجون مړ کېدی. په تیرو 2 لسیزو کې د روغتیايي خدماتو د ډېرېدو په نتیجه کې دا شمیر په هر یو لک میندو کې 1440 راټیټ سو. خو د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو د بیا وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې سوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته سوه چې په نتیجه کې په اولادو د میندو د مړینو شمیر هم پر زیاتېدو دی. د روغتیايي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو چارو د بهرنیو مرستو د کمیدو ترڅنګ کورونا وبا او بیوزلی هم د میندو د مړینو لامل دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندوی هیوادونو افغانستان کې پر روغتیايي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره وایي چې د 2021 کال د اګست په 15 ل پیښو راورسته په افغانستان کې طبي او روغتیايي خدمات د سقوط په درشل کې د شوزو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي له 40% پورې کمې سوي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیا اکسیر وایي شایي په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2020 کال حتی بیرته رسیدلی وي. کڅه هم تر اوسه پورې پر اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کار سروې نه د سوي خو روغتیايي متخصصان اندیشمن دي چې په دې برخه کې وضعیت مخ پر خرابې دودي. پر دې موضوع د نن د خبرو لپاره را سره د ملالۍ روغتون رئیس ډاکټر ملالۍ رحیم فیضی صاحب، د افغانستان د طبي شورا رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب، او د ولادي نسایي متخصصه ډاکټر مریم زادران صاحب ګډون کوي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم له موږ سره تبصرې شریکې کړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221205001، او د واتساپ شمیره ده 00420221201. زموږ پر سکایپ باندې هم تاسو خپل پیغام پریښودلای سئ. د سکایپ پته ده azadi.radio. اوریدونکو، که ستاسو شمیره نه وصل کیږي یا کوم ستونزه وي په شبکو کې، تاسو کولای سئ چې پر واتساپ باندې موږ ته په خپل غږیز پیغام پریږدئ او موږ به ستاسو پیغامونه راواخلو، او یا هم په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام راته لیکلای سئ. پر واتساپ باندې موږ وخت په وخت ګورو او په دې خپرونه کې به یې نشر کړو. اوس هم زموږ لومړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالۍ رحیم فیضی له موږ سره وصل سوی ده چې د ملالۍ روغتون رئیس ده. فیضی صاحب، ډېر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه وړاندې کوم او تاسو اوریدونکو نن سلامونه وړاندې کوم. مې لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. ستاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوي؟
ولا داسې خبره ده چې دا مخکې یعنی ارقام د مرګ و میر د هغې د میندو یعنی مخکې ډېرونه تقریبا هغه ارقام چې د دبلیو چو مونږ ته ورکړې ده، او مخکې په 1000 میندو کې تقریبا 461 ښځې مړه کېده په د ولادت په وخت کې. منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې 10% پورته سوی ده د دغه سری ارقامې، خو لږ جګ سوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپل هم خبرې چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې، هغه کې هغه صحیح مراکز نشته. مثلا میندې هلته ورسي او د مشکل او پرابلم د ولادت حل کړي. اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزي روغتونونو کې به سب ازدحام ډېر سوی ده په دې چې میندو ډېر اته ډېر لرې ولسوالۍ نه دلته سره ځي، مثلا په بعد حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نسي کولای سئ ورسره کومک وکړي. په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي، یعنی دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسېږي. یعنی زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم ډېر وخت هڅه داسې مریضان دي چې مثلا د لرې ولایتونه یا د مثلا د لرې ولسوالۍ نه څه دلته راځي په یو بعد حاله. په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نهکه په 15 دقیقې میندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه نو هغه وخت بیا کومک ورسوي بېفایده ده. نو د دې خطر کچې لږ لوړ سوی ده په دې چې داسې مثلا دا او دوهم مسله یې دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبان هلته لرې ولسوالۍ مرکز کې نشته، قبل سایبان نشته، مرکز نشته، کمواله ده مثلا د متخصصین د نسای ولادي، او بل غته یو مشکل او پرابلم سه اوس هادي او افغانستان او بهرن کې پرته ده. سه مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پرته ده، یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل تر اوري هغه نفر اوس بیکاره ده، هغه نسی کولای سه مثلا خپل فامیل او هغه ادم ماین دسم باردار ده دیتا هغه غذا یا هغه مواد غذایی چې دیتا ضرورت لري هغه ورته ورسیږي، او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې ورسره مخ دي. نو د دې خطر دا موضوعات نو لګ لګ لوړ سوی ده، خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وښیي چې پر اختیار باندې دا ډېر څه ده، خو دا موږ خپله تجربه ګورو یعنی دلته شفخانه کې.
ډېر مننه ډاکټر صاحب فیضی. اوریدونکو، زموږ دوی نوري میلمنې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همداراز ډاکټر صاحب مریم زدران هم له موږ سره وصل سوي دي د تلیفون له لارې. دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، له تاسو به پوښتنه وکړم چې تاسو په اوسني وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دی، د ښځو د مړینې لومړی لامل ستاسو په نظر باندې د کوچني پر ولادت باندې څه شی دی؟ ولې ښځې د کوچني پر ولادت باندې مړ کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لمړی تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ډاکټر صاحب فیضی ته او ډاکټر صاحب زدران ته خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم. اصلا زه په دغه تاسو د خبرو په ترڅ کې ډاکټر صاحب فیضی سره کولی تر اوسه پورې کومه بله احصایه نه ده ورکړ شوې دقیقه چې د مورګانو او د ماشومانو مړینه څونه ښکته شوې او څونه جګه شوې. یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالات وایي. زه هیله لرم د اعداد او د ارقام او د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکي او نور دغه اټکلي ارقام نه جلوګیری وکړي. په عمومي ډول باندې تاسو پوهیږئ چې په خو هم افغانستان ډیر ښه حالت نه درلود. فقر، تنګدستي، د لارو خرابوالی، په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باعث ګرځي. د ډیرو ماشومانو زیږون چې هره ښځه کم تر کمه شپږ اووه اولاد لري همدا اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټي ریت په افغانستان کې 15.3 ده. یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یوه ښځه لري. خو تر اتلسو شلم زه احصایه لرم چې بعضې ارگان ما شما دنیا ترابی چه دای اوله ایلتو ندی. پا دو بانه باید دیر زیاد بحث بسی. هم دارنگا پسی هی مراکزو که هم دسته چه داکتر سبویل پا غنا هم نسیمو که داری پرتو سیمو که داکتر مخصوصا داکتران نگواری چه لارسی زکتی حال تا زمینه دی تحصیل زمینه دی اغا اساسی بزرتون دی جوان ورطلا مساعده ندن نگواری چه حال تا لارسی زهیل لرم په دې مسایلو باندې کار وسی چې څو هر څوک کوي چې په آرامه توګه خپلو خلکو ته خدمت وکړي. په صحي مراکزو کې اکثرا مثلا ښځینه ډاکټره نه وي، مثلا سامان و وسایل نه وي، لابراتوار نه وي، دوا نه وي، چې دا هر تاخیر باعث دی ګرځي چې ښځه له منځه لاړ شي. ولې په مجموع کې ما هغه پخوانۍ احصایه چې په 2012 کې اخیستل شوې ده او په هغه کې مال ډیرو تلاشونه په 100,000 ژوندې ولادتو کې 450 ولادته ښځې مړې شوې دي. دا بیا هم با وصف چې پخوا ډېر جګو دا 1400 و، خو پس له ډېرو کومکو او ډېرو زیاتو مجادلو دا بالاخره په دې سطح ته راورسېده. ولې دا بیا هم په تمامه نړۍ کې مخصوصا په جنوبي آسیا کې بیا هم یو جګه سطح د مړینې ده چې دا ډېر کار ته ضرورت لري. دا اوس نه ده، دا له پخوا نه شوې ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهمه ده، ما پرون هم پکتیکا کې او اروزګان کې له خپل طبي مسلکانو نه پوښتنه وکړه په دې مورد کې چې معلومات واخلم. اصلا د قابلو نشتون هیڅ مشکل نسته په صحي سیستم کې. منګه تنها په 1999 کال کې تنها د افغانستان د انسټیټیوټ علوم صحي غزنفر چې ورته وایي دوی تقریبا 6,500 قابلې فارغې کړي په 9 ولایاتو کې. و مشکل دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، بستونه ورته نسته چې دوی کار وکړي. زه هیله لرم په دې باندې د صحي سیستم ډېر زیات توجه وکړي چې څنګه دوی جذب کړي. ولې فعلا موږ په قابلو کې افغانستان کې تقریبا 15 قابلې همدا اوس موجودې دي چې ما له انجمن د قابلو نه پوښتنه وکړل، هغوی دقیقه احصایه لري او له انسټیټیوټ د غزنفر نه. موږ په دې کې کمبود نه لرو. ولې دا مهمه ده چې موږ په بنسټیزو خبرو باندې کار وکړو. هغه دا ده چې مثلا اقتصادي سطح د خلکو جګه سي، هغه تعلیمات د صحي جګه سي، سطح د سواد جګه سي او صحي مراکزو اکسس یا دسترسي خدماتو ته خلکو ته ډېر زیات سي. پخوا متاسفانه زورمند و زورواکو په یو ولسوالي کې به څلور مرکز د صحي و، په یو ولسوالي کې به یو مرکز نه و. زهیل لرم دی عدالت پا اساس بانی توضیر صحی خدماتو منز درستی.
مننه ډاکټر صاحب اوریا خیل ورته تاسو ترازم. اوس به هم د ډاکټر صاحب مریم زدران څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب زدران، تاسو واوریدل چې مخکې ما یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف اداري یو راپور ورکړی دی چې د 2021 کال د اګست د 15 راهیسې په افغانستان کې طبي او روغتیايي خدمات د سقوط په درشل کې دي او د شوزو او کوچنیانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوې د دې راپور لمخې لدیر شو څخه تر د شلو څخه تر دیر شو فیصد پورې کمې سوي دي. آیا تاسو په هغه ځایونو کې په هغه روغتونونو کې چې تاسو کار پکښې کوي تاسو هم د ژوند ژغورنې د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ سوي یاست؟
لومړی تاسو ته سلام او دوه همکاران
ډاکټر صاحب زدران ستاسو ژغ قطع قطع راځي که تاسو یو داسې ځای ته لاړ سئ چې هلته سیګنل راسي د تلیفون او موږ ستاسو ژغ واورېدلی سو.
بالکل سمه ده. د لوی خدای په نامه لومړی تاسو ته سلام او دواړو همکارونو ته زما په نظر د اګست د 15 نه تر چې د جمهوریت دولت سقوط وکړ او طالبان رژیم راغی، د امارت اسلامي رژیم راغی، موږ بیرته د کموالو سره مخامخ یو، ځکه چې په کومو شفاخانو کې زه یم چې کار کوم، همدلته چې یمه ناروغان وینم، خلک چې راځي موږ وسایل ورته نه لرو، د کمپیوټر د وسایل لرو، کمپیوټر د قابلګانو لرو، د ډاکترانو لرو، ډېر په مشکل کار په مخ بیایو، ځکه چې کله چې طالبان نه وو او اسلامي امارت نه وو دلته ډېر ټول په افغانستان کې او خصوصا د مونږ په شفاخانه کې وسایل وو، لږ مونږ دوا درلوده، وسایل لږ ښه وو، ټول کارمندان په وخت راغله راتلو کار یې کوو او ناروغان به تداوي کوو، د مور د ماشوم اړتیا ښه ډېر سرپرستي کوو، خو د هغه نه وروسته که دو لرو مونږ ته کار زمینه ډېر لږ شو او دې وسایل لږ شو، دوا نه د نشتون له کبله ډېر ماشومان مړه کېدو، دا ډېر مشکل ده.
ډاکټر صاحب د میندو مړینې آیا زیاتې سوي دي او تر ډېره ښځې له کومو ستونزو مړې کېږي په دغو روغتونونو کې چې تاسو لیدلی دي؟
کله چې شفاخانې ته ناروغان راځي د بل شفاخانو نه هلته ورته کوي، یو مسایل نه لري، موږ ته ریفر کوي، موږ ته راځي ناروغان، موږ ته راځي، کله چې موږ ته راځي موږ هم داسې پیشرفته وسایل ورته نه لرو چې داسې د هغه د امکان د تداوي چې موږ سره اوسي، موږ بیا هم ورته کار کوو، ورته کار کېږي، خو بیا هم نه کېږي، دونه وسایل نشته، دونه قابله نشته او ډاکتر هم دونه کول نه شي کولی چې تا ټول ناروغان چې د ټول افغانستان نه چې خراب اوسي شفاخانې ته راشي هغه ته یو کار وکړي. دا ډېر غټه مشکله ده. لامل یې هم دا ده چې موږ وسایل نه لرو او ناروغان د خلکو هم د آګاهي سطحه ډېر کته ده، هغوی نه پوهېږي کله چې باید ماشوم پیدا کړي باید شفاخانې ته نه راځي، کور کې پیدا کوي، بیا که مشکلات پیدا شي ځي کلینیک ته، کلینیک ته چې مشکلات یې لږ نه شو حل بیا د هغې نه وروسته ښار ته راځي او شفاخانو ته راځي. دا ډېر غټ لامل د مرګ مړین د اطفال او د مور د دواړه ده چې آګاهي سطحې د خلکو ډېر کته ده.
ښه، او تاسو څه وړاندیز لرئ ډاکټر صاحب چې د افغانستان سره نړیوال باید څنګه مرسته وکړي د روغتیايي سکتور سره په ځانګړې توګه چې دغه بیخي یعنی د سقوط سره مخامخ نسي دغه سکتور؟
څنګه چې تاسو هم د افغانستان حالات باندې پوهېږي، موږ ټول پوهېږو چې د افغانستان د سکتور صحیح په سقوط کې وو، خو بیا هم نړیوال لږه مرسته ورته وکړه چې بیرته د دوی ماشونه ورکړي، لږ وسایل ورته راوړي، دوایې راوړي، دوی بیرته کار وکړي. دا ښه شوې ده نړیوال چې دا کار کړه، دا لږ کومک او مرسته هم چې د سکتور صحیح سره کېږي چې دا هم قطع شي، بالکل سقوط باندې مواجه خو یو، خو بیا هم چې نور مرسته وشي خو ښه ده، د مړینې د ماشوم د مړینې د مور مړینې دا خو لږ کېږي، خو بیا هم موږ باید د خلکو آګاهي لوړ کړو، باید خلکو په دې باندې وپوهېږي چې یو امیدواره ښځه چې ده هغه باید ښه خواړه وخوري، ښه خوراک وکړي، ځان خپل ځان ته باید ډېر پام وکړي، او کله چې د زیږېدل وخت کې باید شفاخانې ته راشي، داسې ونه کړي چې کور کې پاتې شي بیا وروسته چې ټول کار خرابي وشو بیا راشي شفاخانې ته، داسې خو نه کېږي. شفاخانې کوم وسایل نشته چې ورته ډېر ښه کار وکړي، داسې ډېر پیشرفته وسایل موږ نه لرو، خو بیا هم لږ چې خپل زحمت موږ پرې باسو هغه هم باید په وخت باندې راشي، او په د ډاکترانو کمبود له کبله بلې زموږ عمده عامل چې ده په شفاخانه کې د ډاکتر کمبود ده. په افغانستان کې د پانتون د طبي پانتونونه ډېر دي، فارغین ډېر دي، خو بیا هم بس نشته، ټول داسې اوزګاره ګرځي، خو په شفاخانه کې د ډاکتر کم بودا ته یو ډاکتر مجبور ده چې په یو وار کې نوکري ورکړي، تقریبا 160 مریضان هغه بیچاره په یو ځان باندې بیا کنټرول کړي، دا د مړینې بل لوی عمل ده.
مننه ډیره ډاکټر صاحب زدران زبیر ته تاسو ترازم ملالی رحیم فیضی صاحب زب بیر ته تاسو تراسم تاسو څخه ما پښتنه دغه د چې تاسو د ملالی روختون رئیس یاست تاسو او اوریدل چې زدران صاحب ویل وای پرمختللي وسایل نسته په ډیری شفاخانو کې او دغه دوی د میندو د مړینې یو لامل یاد کړ په کور کې د کوچنی زیږول وروسته کله چې یو ښځه ستونزې پیدا کړي روغتیایی یا کمپلیکیشنز یې زیات سي ایا ستاسو روغتون ته راوړل کیږي دا ډول کیسونه او کله چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي ایا تاسو د کافي او پرمختللي وسایل لرئ چې دا ډول ښځو تداوي وکړي او د کوچني په زیږون کې ورسره مرسته وکړي؟
مننه کوم. د مریم خدای د تیبي تجهیزات نو کمال ده، خو زه باید وایم چې مثلا هغه مریض چې د ولادت په برخه کې یو روغتون ته راځي کنه، هغه خو یو مسله د ولادت د هغه وسایل زما په نظر په کابل شهر روغتونونو کې خوسته، یعنی دغه مشکلات حل کیږي. او نور مثلا که تکلیف یا پرابلم دی، مثلا شدید پریکلانسیا ولري یا اکلانسیا یا دا شدید مثلا پی پی چې خونیزی او ډېر شدید عمل دا غرضی، خو کابل کې خصوصا زموږ پرختون کې ډاکټر صاحبان مشته، ډاکټر صاحبان مشته، او وسایل ما وسایل چې فعلا ضرورت لرو هغه وسایل شته، یعنی مونږ کوی چې مثلا دغه مریضان سره کومک وکړو. په هر رقم هغه متاد چې په یو بد حالت مریض راځي، په هغه حالت مثلا یعنی د وینې کمال دومره ډېر وي چې په امیانه درته وایم، یعنی مکمل د دوران د وینې په بدن کې بیخي ډېر ټیټه وي، نو هغه وخت بیخي پرمخ تللی وسایل هم وي، هغه وخت هم بیا کومک نشي کولی. او که مریض په ډېر ناوخت تیم باید راشي، هغه وخت شفخانې ته راغلي، هغه وخت نو بیخي وسایل هم ښه وي، ډاکټر ترینران هم وي، ټول وي، هغه وخت مونږ ورته نشي کولی کومک. خو مخکې مثلا دوی که داسې یو مریض خرابېږي یا هغه کېږي چې ډېر زر د خصوصا د مرکزي روغتونونو ته ځان ورسوي، انشاءالله خدمت کېږي او مشکل نشته، نه ډاکټر صاحب نه مشته او وسایل مشته.
ښه ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه به تاسو څخه دغه په دې برخه کې وکړم چې آیا تاسو مجهز امبولانسونه لرئ چې د وینټیلیټرز پکښې پراته وي، او د یو کس یا د یو ښځې چې امیدواره وي او کوچنی زیږوي، پر دغه مهال که د دې د اکسیجن کچه لاندې ولاړه سي یا د دې شش یا سږي کولپس کوي یا د سقوط سره مخامخ کیږي، بیرته یې فعاله کړي؟
بله،
او د انستیزیا د ټیمونو په اړه باندې کتل، لطفا تاسو یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې د انستیزیا ټیمونه په څه وخت کې په کار راځي او دوی ولې مهم دي په داسې حالاتو کې چې ښځې کوچنۍ زیږوي او باید دا ډول ټیم په یو روغتون کې موجود وي؟
یعنی دا انستیزی ټیم ډېر یو مهم ټیم ده، په دې چې دا مریضان چې مثلا په یو بد حالت کې روغتون ته راځي، یعنی باید ټیم ټول آماده وي، هم د جراحي ټیم باید آماده وي، هم د انستیزي ټیم آماده وي. د مونږ د خدای په فضل کې د انستیزي ټیم دلته مونږ لرو تقریبا 12 نفر دي، سر شف هم لري، او دوی نو تقریبا 2-3 شپې بعد نوکري ورکوي، یعنی په یو شپه باندې دلته انستیزي ټیم تقریبا 15-16 نفر نوکري ورکوي، یعنی مونږ کافي هغه مستاف ورته لرو. او ډېر مهمه ده په دې چې که انستیزي مونږ سره کومک نه کوي، په هغه مریض کې بیا مونږ نشي کولی هغه وکړو. او امبولانس شته انشاءالله، زه خپله مثلا یو غټ ماشین د انستیزي ده چې مونږ دلته په شفخانه کې نه لرو، خو دا اساسي یو مسله ده چې ټول شفخانو روغتونونو سره کومک کوي، د مونږ روغتون هم نیولی. نو د دې خاطر د ما خپل هم دغه هغه دي چې شاید په همدغه ورځ کې د انستیزي ماشین څه ډېر مهمه ده، او داسې مریضان چې ډېر په یو بد حالت کې پرته وي دوی سره کومک کوي، هغه ماشین هم انشاءالله زه خپل روغتون ته اخلم چې نور دته پرابلمونه هم حل شي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب نصری نور یاخیل، تاسو به بل پوښتنه وکړم چې د سش کال په جریان کې ستاسو د معلوماتو لمخې څومره ښځې د کوچني پر زیژون باندې مړې شوې دي؟
مننه، زه متاسفانه دا احصایه ځان سره دقیق نه لرم او نه غواړم چې اټکلي احصایه وایي، ځکه چې یو له مخالفینو دغسې احصایه ویلو نه، زه نه پوهېږم چې څونه به یې دا تاسې کولی سئ چې د عامې روغتیا د وزارت له مسؤلینو نه پوښتنه وکړي.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. بله پوښتنه به دغه در څه وکړمه چې په داسې حالاتو کې چې ځینې ستونزې رامنځته کېږي، د مثال په توګه که ووایم چې که یو امبولیزم رامنځته کېږي په کوچني د زیږون پر مهال باندې، د دغسې یو کیس چې ستونزې هرې خوا ته زیاتېږي، یو دغه چې د فشار سم ساتل او بل چې د انستیزیا پر مهال د یو ښځې ژوندي پاتې کول، او په عین حال کې د کوچني زیږول یا سی سیکشن عملیات کول، دغه څومره یو وضعیت رامنځته کېږي؟ د ډاکټرانو ستاسو په نظر باندې د ډاکټرانو کار او د دوی تجربه او د دوی راو لاس په دې برخه کې څومره مهم دی؟
مننه. هغه شفاخانه چې هغه سالیسی شفاخانه یا تر شریکی اروایی، هغه شفاخانه باید آماده ی هر نوع حالت که امبولیزم ده، که د انستیزیا مشکلات دی، که سی سکشن ده، ولغونه پراخ نور مشکلات و کمپلیکیشن اینه چی دغه لپاره دا یو ټیم په غاړه نه لري. په شفاخانه کې څو ټیم لري چې هغه که د داخلي ډاکټر ده، جراحي ده، د نسایي ولادي ډاکټر ده، انستیزي ده، ماشومانو ډاکټر ده، مختلف بخشونه دي چې دوی باید هغه حد علای دانش ولري چې که یو مریض دې شي ته مخامخ کیږي، دا باید ورته کومک وکړي. نو ځکه د ریفرال سیستم په صحي سیستم کې جوړ شوی ده چې له ولسوالۍ نه بیا ولایت ته او له ولایته بیا مراکزو ته، غټو مراکزو ته موږ مریضان لیږو، او تاسې چې مخکې پوښتنه وکړه امبولانسونه باید مجهز وي چې دوی تر هغه مراکزو پورې ورسي. یعنی دا یو کمپلیکس یا یو مغلق خبره ده چې یو ټیم یا یو کس پورې اړه نه لري، ولې د شفخانه مدیریت هر څوک چې هغوی باید دې ته پام وساتي چې زه څه رقم مدیریت وکړم چې که داسې یو پیښه راشي موږ باید خپل مکمل اهتمامات ولرو او هغه ټیم آماده یي چې مریض ته نجات ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. بیرته به تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې موږ ته د واتس اپ له لارې خپل پیغامونه پرېږدئ، پوښتنې وکړئ، په خپل ژغت کې راته ثبت پرېږدئ چې موږ یې واورو، او دلته یې خپلو میلمنو مخې ته پرېږدو همدغه پوښتنې. زه فکر کوم چې موږ یوه پوښتنه لرو د اوریدونکي، هغه به واورو او بیا به بیرته له میلمنو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ګرانو میلمنو ته سلامونه وایم. په دې لچ تاسو به راته شایسته تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه نذیر احمد یم، د کندهار نه می تماس نیولې دي. تاسو میلمنو سره می دغه پښتنې چې دی په انډیکس پلان لري، په اوس وخت کې انډی په اوس حالات کې امبولانسونه اوس فکر کوم یو نیم ځای نه دی دکېږي، دی امبولانسو ته پلان ستا کنسته یا دی نور څه پلانونه لري؟ دی په کلینیکانو کې مریض ورسی کلینیکانو ته، دی ورته وایي موږ وخت نه لرو، بل کلینیک چا بوزي، بیا دغه کلینیک سه بوزي بل کلینیک ته، دغه ورته وایي نو در اخر شپخانې ته ورسوي. نو دی داسې څنګه مشکل دی چې دوی سمېله ورزو ده چې دی په دغه کې ډیر پرمختګ وکړي او ډیر د زنانو ته یا زموږ څخه خوندو ته پرمانلنه وکړي.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه پریښو ده. موږ باید د خپل میلمنو څخه دغه پښتنې کوو. ډاکټر صاحب مریم زدران، تاسو موږ د اوریدونکو یو پښتنه واوریدل. دوی د امبولانس او د کلینیکونو په برخه کې پښتنه وکړه. که په دې ډول باندې تاسو څخه پښتنه وکم چې امبولانس ته مریض څه ډول زنګ وهلای سي کله چې دوی له تکلیف سره مخامخ سي، ستونزه ورته پیښه سي، څنګه دوی باید مراجعه وکړي چې او امبولانس ورسی او د دوی سره مرسته وکي؟
مننه پوښتنه وو. تاسو څنګه چې پوهیږئ د کابل امبولانس مونږ خو دغه په ټول افغانستان.
ډاکټر صاحب زدران، تاسو ژغ موږ نه اورو، که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ. بله،
څنګه چې تاسو معلومات لري په ټول د افغانستان په سطحه کې کابل امبولانس ده چې د امبولانس خدمات ټولو ناروغانو ته هغه پیشکش کوي او داسې مشخصه توګه چې هغوی ته زنګ وهي هغوی ورپسې راځي او ناروغ په هر شفاخانه کې چې ضرورت وي عمل ته یې بیایي. خب زمونږ په شفاخانه کې مشخص مونږ هم د خدمات د امبولانس لرو، خو داسې نه ده چې قلته ورته زنګ وهي. مثلا یو مریض ریفر ته ودي یو شفاخانې نه پاسې ورپسې مریض بیایي، خو
بلی لبدا مرغ ستاسو ځخ قطه قطه راځي. تاسو یو ځل بیا خبرې وکړئ، مهرباني وکړئ چې موږ
اوسه.
بلی اوس سم سو، مهرباني.
ما وایم چې په ټول افغانستان کې د امبولانس خدمات چې پیشکش کوي کابل امبولانس ده، چې هر څوک چې ناروغي ورته زنګ کوي او هغه د ناروغ د اړتیا په شفاخانه کې پیری عمل ته تسلیم کوي او به تر دې موږ هم په کابل په خدای سينه ده چې مریض ورته زنګ وهي او مریض په سلار شي راوړي. د دې لپاره ده چې د یو شفاخانه ته بل شفاخانه ته ریفر کوو که د مریض حال ښه نه وي هغه بیایو. خب په مجموع کې هماغه امبولانس ته زنګ وکړو. خب راغلو په کلینیکونو په مسله باندې چې کلینیکونو چې کله چې مریض هلته ځي او هغوی وایي بل کلینیک ته ورځي. خب لومړی خو دا خبره ده چې باید مریض د خپل ناروغي مطابق د کلینیک تلاشي، که هغه یو کلینیک سراپا ده هغه نشي کوی چې مریض بستر کې مجبوري ده چې ولیږي وایي ورشه شفاخانه ته. اما غزه چې د ناروغ ناروغي ډېر وي، مشکل ډېر وي، هغه باید کلینیک د وسې نه پوره نه وي نو لیږي بل کلینیک ته یا شفاخانې ته لیږي چې دوی مونږ ته راشي مونږ ورته خدمات عرضه کوو.
مننه ډاکټر صاحب زدران، زه بیرته تاسو ته راځم. فیضي صاحب، تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د کلینیکونو موضوع څومره جدي ده چې په لیرې پرتو سیمو کې نسته هغومره کلینیکونه لکه څومره چې باید وي.
بله، دا خو یو غټ مشکل ده. اصلا د صحي په برخه کې خو داسې داسې مثلا په یو ولسوالۍ ولایت یو ولسوالۍ کې یو چې دی روغتون داسې مثلا هغه غټ شفخانه د ساته په یو ولایت یو روغتون وي او نور د کلینیکونه ستاسې د هغه مریض چې مثلا کوم د ولادت په برخه کې کوم ستونزې لري یا کوم مشکل لري او دوی نشي کولی په یو کلینیک کې دې ته ولادت ورکړي، بیا دا مریض راجع کیږي هغه د ولایتي روغتون ته. د ولایتي روغتون که دوی امکانات ولري او د دې سره کومک وسي هم یعنی هم ډاکټر وي هم تجهیزات طبي مکمله وي دوی سره کومک وي، او که بیا دوی نشي کولی بیا د هغه ځای نه دا مریض ریفر کیږي پایتخت یعنی کابل ته، سه کابل مرکزی روغتون ته، مثلا یا ملالی ده یا ربی بلخی شفخانه ده یا استخلاف شفخانه یا یو سال دو بستر روغتون ده سه یا دلتا رزی. من تا د کلینیکونو مشکل دا ده چې اوس فعلا ډېر کلینیکونه په افغانستان خصوصا لرې لرې ولسوالۍ کې هغه دي اوس نشته. مثلا هغه خدمات صحي چې مخکې درلود اوس خدمات صحي په ټولو هغه لرې ځایو کې نشته. یو خبره دوام خبره دا ده چې مثلا ترانسپورتي سیستم هم نه لري. مثلا اوس یو ځای یو ولایت یو صاحب العبور ځای لري چې نسي کولی چې هغه ښځه د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا مرکز ته ورسوي. دا هم یو غټ مشکل ده چې ښځه یو یعنی هغه وخت د ولادت په وخت کې وي هغه وزن نه رسېږي یو روغتون ته یا یو کلینیک ته. هغه وخت مثلا خدای نخواسته د دې کوچنۍ خرابېږي عمر کېږي هغه وخت چې بیا مرکزي روغتون ته یا د ولسوالۍ په سطح کې یا مرکز ته ورسېږي هغه وخت بیا موږ هم ورسره نشي کولی. یعنی دا مشکلات ډېر ده. خو دا زما په نظر باندې دا یو صحیح سیستم چې مکمل منظم یو سیستم ورته جوړ شي په ټول سر د افغانستان کې په لرې ځایو کې په لرې مرکزو ولسوالۍ کې چې کلینیک وي او د دې رجدهي باید بطرخم سیستم یعنی دا سیستم بیرته مکمل فعال شي او د ټول ولسوالۍ په د ساته په ولایت کې باید مرکزي روغتون وي چې هغه ټول مشکلات دوی حل کړي. یعنی هم باید ډاکټر ولري او ښه تجهیزات د طبي هم باید ولري چې هغه مریض سره کومک وي. دا هغه مریض سره کومک وسي یعنی زما په نظر بیا د کموالی د هغه راځي د مرګ مېږ ارقام په دې چې تر څو چې هغه مریض یو د ولایت لري ولایت نه د مرکزي هغې روغتون نه تر کابله چې رسېږي هغه وخت بیا ډېر ناوخته وي. زما په نظر د صحي مرکزونه
باید په ټول افغانستان کې فعال سي او یو منظم سیستم باید ولري سي. یو مریض چیرته په کوم ټیم باندې او په کوم ولا کلینیک یعنی تداوی وسي او کوم مریض باید مرکزی روغتون ته باید ځان ورسوي. زما په نظر دا سیستم چې جوړ شي ان شاء الله دا ورو ورو چې جوړ شي دا بیا ارقام هم ټیټیږي او ښځې او میندې او کوچنیان هم یعنی د مرګ امید نه بچ کیږي. زما په نظر دا ډېر ښه و انشاءالله په آینده کې دا یو منظم سیستم صحیح جوړ شي.
مننه ډاکټر صاحب فیضی. ډاکټر صاحب اوریاخیل، له تاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. د امیندواری پر مهال کومې ستونزې رامنځته کېدای سي تاسو په نظر چې باید په پام کې ونیول سي او ښځه او کورنۍ ورته پام ولري او پر وخت لاس په کار سي او ډېر ور باندې ناوخته نه سي؟
مننه. اول خو امیدوار ښځه په کور کې یو خاص فرد کور ده، ځکه چې هغه یو خاص پاملرنه ته ضرورت لري، که غذا ده که روحي حالت ده دا باید ډېر آرام او وساتي. فزیکي کارونه ډېره زیاته باید شاقه کارونه ده، ونه کې چې متاسفانه افغانستان کې مطمئنه چې په لرې پرتو سیمو کې ښځې ډېر شاقه کارونه کوي د امیدواري وخت کې. او همدارنګه تاسو پوهېږئ حتی دا یو رسم ده په اطراف کې چې اول نارینه ډوډۍ خوري، بیا ښځې او ماشومان ډوډۍ خوري، بیا مور خو بیخي هغه ډوډۍ خوري چې بیا ماشومان ماړه چې بیا نو مور خپل نس مړوي. د هغې دپاره د ښځې د غذا لپاره زه پوهېږم چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف ده او دوی چې غذا خلکو ته چې ما یوې ښځې ته ضرورت ده چې هغه هم امیدوارې ویرسوي. ولې کوی سي له ډېر ساده شیو د هغه کلي کور لکه ترکاري لکه شودې مستې هغه دا شیان اکثرا خوشبختانه په کلو بانډو کې سته له هغه نه استفاده وکړي او د امیدوارې ښځې ته یې ورکړي. بعضې خطرونه په جریان د حمل کې سته چې په کراتو مراتو ویل شوي دي، په رادیوګانو کې، په کنفرانسو کې، په کلو بانډو کې، دغه د سي کارکنانو له طریقه مثلا جک فشار پیدا کیږي، سردرد دی ښځه پړسوب ورته پیدا کیږي، رنگ ډیر سپین اوري چې کمخونی لري. یعنی مختلف عوامل دي چې سړی که ښځې ته وګوري دا مشکلات شته. ولې دا به ډیر ښیي چې موږ د کمیونیټي یا د کلو بانډو په سطح باندې صحي مراکز ولرو، فامیلي میډیسن برنامه ولرو، تر څو چې خلکو ته ووایي چې دغه مریض د ولسوالۍ په شفخانه کې نه تداوي کېږي، دا مرکز ته بوځي. یو صحي سیستم باید داسې یو سیستمي تړلی په یو بل باندې چې مطلق یو ریفرال سیستم ولري، لکه له مغز نه چې عصبي سیستم شروع کوي تر پنجو پورې چې څه وکړي داسې سیستم باید جوړ شي. په غیر دغې باندې په دې چې مریض بیا نیم ساعت ناوخته راشي، یو ورځ ناوخته راشي، مړ شي، دا به همیشه ادامه لري. موږ باید په بنسټیزو کارو باندې فکر وکړو. مثلا په افغانستان کې د زیږنې سطح ډېره جګه ده. یو له علتو د فقر، بدبختي، جنگ او د مورګانو او ماشومانو د مړینې لامل همدغه ډېره زیاته زیږنه ده. زه نه وایم چې زیږنه دې بیخي بنده شي، حداقل د احادیث په اساس باندې دوه درې کاله باید مسافه ورکړسي، اولاد ته شودي ورکړسي، ځکه مور آماده کیږي بل حمل ته. ولې زه وینم چې یو ښځه نن سخت کوي یا ماشوم زیانوي یا ولادت کې شپږ میاشتې باید بیا راځي بیا حمل لري، نو دا وجود خو هېڅ آماده نه ده دې ته چې دا ماشوم پیدا کړي. د هغې دپاره اول خو له درنو کورنیو نه دا خواهش ده چې هغه امیدوارې ښځې ته په یو خاصه توګه احترام ولري او توجه ورته وکړي، تغه سرحده چې د دوی اقتصاد ایجابوي. دویم دا چې وختي چې یو امیدواره ښځه په کور کې موجوده وي، دوی پوهېږي چې که دا وضع خراب شي په کور کې ولادت صورت ونیسي، دا یو موټر ته ضرورت لري، یو دوا ته ضرورت لري، تغه سرحده چې امکان لري اقتصادي یو څه پیسې دوی باید پس انداز ولري چې د هغه وخت کې د موټر کرام ونه لري، نو خامخا ښځه له منځه ځي. ولې په مجموع کې د ما هیله دا ده چې په داسې برنامو کې تاسې د پالیسي په سطح باندې هم یو میلمه ولرئ چې هغوی په دې کې څه پلانونه لري په آینده کې، که په ریفرال سیستم کې ده، که فامیلي میډیسن کې ده، که په بل د روغتونونو د مراکز صحي د شتون په مورد کې یا امبولانس. دا د پالیسي په سطح باندې تصمیمونه دي چې نیول کېږي او زه مطمئنه یم چې کار به پیښوي. ولې په مجموع کې عامله داره ښځه یو خاص فرد د کورنۍ ده او دې ته باید ډېر زیات احترام وشي. روحان باید آرام وساتل شي، فزیکي ډول باید آرام وساتل شي، او د غذا له طریقه د سوې تغذیې جلوګیري باید وشي تر څو چې د دوه مړینې تر سرحدې موږ وکړی سوښکته یې راول.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راځم. اوس هم فکر کوم چې ځینو اورېدونکو موږ ته خپلې پوښتنې را ثبت کړې دي. اورېدونکو، تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو د تلیفون شمیرو له لارې موږ ته خپلې پوښتنې پرېږدئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221 2450 او د واتساپ شمیره ده 00420221 2460. تاسو موږ ته خپل ژغیر پیغام هم پریښودلی سئ او په لیکلې بڼه هم پوښتنه پریښودلی سئ. اوس هم ورځو د یو اورېدونکي پوښتنې ته.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو محترمو اورېدونکو، کارکونکو او ګرانو میلمنو ته. زما پوښتنه د ډاکټر صاحب نصری نوري اخیل څخه ده چې اوس هم د طبي شورا مشري دي په غاړه ده او کنه؟ او بل مې پښتنه په دې ډول ده چې نورو کلونو کې په کال کې دوه ازموینې دي، اگزیټ ازموینې د هغه ډاکټر صاحبانو اخیستل کېدی چې د پوهنتون نه به خلاص شول ترې اخیستل کېده، او سږ کال یو ازموینې اخیستل شوی او دوهم معلومات نشته. په دې اکله مې ترې پوښتنه کوله چې د ازموینې په اکله معلومات راکړي، ډېره مننه.
اوریدونکو، تاسو د یو اوریدونکو ژغ باورید چې د مشتخپل پښتنه پریښو ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، تاسو غواړئ چې د دوی پښتنې ته جواب وایست؟ مهرباني.
او بالکل بالکل ولنه. اورور تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه اوس د تی وی شورا مسولیت نه لرم، ولې همکارانو سره په ارتباط کې یم. امتحان شته، والدات څه وخت په امتحان وختي اتمنې درته اعلانې، اما بل امتحان مخکې ده او ډاکټر صاحبان به انشاءالله به امتحان سرته ورسي.
مننه ډیره. اوس هم د مریم زادران صاحب ستاسو څخه پوښتنه وکم. که تاسو په دې اړه باندې خبرې وکړئ چې ستاسو وروختون ته په اوسط ډول په یو کال کې یا په شپږو میاشتو کې څومره مراجعه کیږي د داسې ښځو د خواص خچې نسایي ولادي خدماتو ته اړتیا لري؟
مننه. په اوسط ډول زمونږ په روغتون کې په یو هفته کې، یعنی په یو هفته کې د نسوایی ولادي مراجعه کوونکي 1500 خوبی. تا تاسو په میاشت کې ضرب وکړي، تاسو په شپږ میاشت کې تاسو مصوبه وکړئ چې په یو هفته کې ماشاءالله زمونږ مراجعین ماشاءالله خو وانه وایي ځکه چې ناروغان دي ټول، خو بیا هم 1500 مونږ حداقل په یو هفته کې آی پی دی او پی دی لرو.
ش او د خدمات وړاندې کوونکو په برخه کې که تاسو معلومات راکړئ چې ډاکټران او قابلګان آیا شمیر ستاسو په نظر باندې کافی دي؟ که مخکې تاسو ویل چې کم دی، تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو په روغتون کې یوازې دغه ستونزه د کپور پراخه کچه باندې دغه ستونزه ستاسو؟
زما په نظر په مجموعي ډول زمونږ په روغتون کې د طبي پرسونل کمبود شته ده، ځکه چې دا خو ټول د فتامې شفاخانې دي او ټول تخصصي شفاخانې دي، او د کرونا له کبله قرنطین و، ابل کالې د انفرنس امتحان نه و اخیستلې، او مونږ طبعا زمونږ کرینیا او یا هغه کسان چې تخصص اخلي لیږدي، خو بیا هم همدونه چې دي خپل کچا باندې کوشش کوي، په مریضانو باندې ډېر زیات، خو د سیبیرباري هغوی باندې ډېر زیات دي، د کار لود هغوی باندې ډېر زیات دي، خو بیا هم خپل زیار باسي. دا مشکل ده چې حل کول یې باید نه، باید لږ بستونه په شفاخانو کې ډېر شي، ځکه چې دوه مرکزي شفاخانو دي د ټول افغانستان نه، د ټول افغانستان موږ ته ناروغان ډېر کېږي، هغه ناروغان چې حال ښه نه وي او هغه ورته چې نشي کولای، مونږ ته لیږي چې مونږ امکانات دی هغه نه ډیر ده، مونږ ورته یو شی وکړو، او مونږ باندې هم د لود د مریضانو او د کار د پرسونل باندې ډیر زیاته ده.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب فیضی، له تاسو به پوښتنه وکم. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصې نادیا اکسیر ویلې دي چې په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر شایي بیرته هغوم رسي لکه په 2001 کال کې چې و. په 2001 کال کې په افغانستان کې له هرو یو لک میندو څخه 1400 د کوچني د زیږون پر مهال باندې مړ کېدلې، او په تیرو دوه لسیزو کې په شلو کلونو کې د روغتیايي خدماتو د ډېرې دوه په نتیجه کې دا شمیر په هرو لکو یو لک میندو کې 1640 تر 1800 و. آیا تاسو فکر کوئ چې د ستونزو له ډېرې دوه سره به دغه د مړینو شمیر بیا هم یو ځل هغومره زیات سي لکه دا شل کاله مخکې چې و؟
مننه. زما په نظر چې زه اوس په دې چې اوس زه خو روغتون کې یم کابل کې، او یعنی په دغه دوه درې میاشتې کې چې مثلا آی سي آر سي او سره چې د افغانستان تقریبا د مرکزي روغتونونه ټول مرکزي روغتون تقریبا لس دولس روغتون دي، او نور ولایتي شفاخانون هم دی نیولې. نو دوی غیر له دینه چې مثلا ماشات ټول استاف ته ورکي ډاکټر صاحبانو قبل پیغام، نو د دې مثلا د مریضان ته خصوصا مایندو ته خوراکي مواد او ادویه ملزمه طبي او دا نو شیان چې دوی ته ضرورت لري دوی ورته برابري. یعنی اوس فعلا دموږ ډېر مشکلات کم شوی ده، او اته زه هم دا اوس نم یو په دې چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. دلته مثلا یو ورځ دوه ورځ د مریض که بستر کېږي د ولایتي په برخه کې، نو دوی ته مونږ ټول امکانات یعنې دوا او دا ټول لابراتوري معاینات ایکس رې دا ټول شیان چې دوی ته ضرورت لري همدلته ورته برابروي. یعنی یو مریض هېڅ د باندې نه کوم شی نه اخلي، او یو خبره او بل تغذي مثلا په دغه یو ورځ دوه ورځ چې مونږ سره په شفخانه کې ده د تغذي مواد مونږ هغه مواد ورته برابر اوسې دوی ته لږ انرژي ورکړي. په دې چې دا مینده چې اوس دلته فعلا ولادت کې او دلته راځي کابل کې، چون د اقتصادي وضعیت خلکو ډېر خراب دي، او مونږ هم شفخانه کې خصوصا دا کومک اوس فعلا شوی ده. زما په نظر انشاءالله دا کومک غل دې نشه د مرکزي روغتونونه د په ولایتو کې دا شروع شوی ده. که دا کومکونه ډېر سي او ټول ولایتو کې ورسوي او ډاکټر صاحبان هم هلته وي قابلي سره کومک وکړي او ادویه او منظمه طبي او خوراکي مواد د ټول شفخانو ته ورسیږي، ان شاء الله زما په نظر دا ارقام شاید ډېر ټیټ نشي. او فعلا چې دوه درې میاشتې کېږي چې دا کومکونه شروع ده، یعنی دموږ ډېر مشکلات د خلکو ډېر مشکلات خصوصا د میندو مشکلات چې په دغه شفخانه کې ولادت کېږي ډېر کم شوی ده. نو ان شاء الله زه هم غواړم چې د نړیوال کومکونه همداسې خصوصا د صحي په برخه کې باید دوام ولري او ډېر سي وسي شي هغه لري. په دې چې اوس لږ لږ امنیت مجموعي توګه په ټول افغانستان کې ښه شوی ده، یعنې اوس صحي برخه کوی سي چې مثلا دغه مساحت مونږ سره کومک وکړي چې په لرې ځایو کې کلینیکونه پراخ شي، سټاف ورته برابر شي، مواد ورته ورسیږي، دوا وي، ملزمه وي، ملزمه طبي ورته هغه برابر شي. نو ان شاء الله دا مسله باید ان شاء الله باب لدینه دغه ارقامونه شاید ټیټ شي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب اوریاخیل، تاسو د طالبانو حکومت ته څو وړاندیزونه لري چې د کوچني پر زیژون د شوتو او ماشوم د ژوند ژغورلو په برخه کې ډیر کار وسی؟
مننه. ما مخکې مو ویل چې ایکاش په دې پروګرام کې د پالیسی په ساته یو څوک دعوت کړی و چې د وزارت سیاحت امینه و، ولی ما څو ټکو ته ډېر زیات پاملرنه وکوله او ومې ویلې ته بیشتر چې د عامر وختیا د محترمو مسؤلینو توجه هم ورته غواړم چې یو د زیږون سطح راښکته کړي، ځکه چې دا یو مهم پوینټ ده. دا نه تنها په صحي سیستم کې، په اجتماعي، اقتصادي، سیاسي اړخو کې ډېر غټ تاثیر لري. متاسفانه د عامې روغتیا وزارت په تیر وخت کې په دې وخت کې ډېر ناکامه و او هیڅ کوم پیشرفت ډېر زیات نه ده سوی، چې دا ډېر زیات مهمه ده. یعنی موږ که په دې شکل باندې پالیسی ته ادامه ورکړو چې د ټولې نړۍ کومکونه موږ ته راسي، په دې د زیږون په سطح باندې موږ نه کوی سو د میندو د ماشومانو مړینه ښکته کړو او یا فقر له منځه یوسو، دا ډېر زیات مهم ده. بل ریفرال سیستم باید ډیر زیات قوی شي. فامیلی میدیسن ډیر زیات مهم برخه ده چې متاسفانه په افغانستان کې نشته، ولی په ټوله دنیا کې ست چې هغه خپل یو برخه د ریفرال سیستم ده او خلکو ته ورسیږي چې دا مریض اوس باید چیرې راسي. خلک ډاکټران نه دي چې پوسی چې چیرې می مریض بوزم. ډاکټر قابله نرس ورته وایي چې ته د مریض چیرې بوزه، او هغه د لیگیری فرقی هغه خپلو اساسی مراکز و تصیدی دوی خدمات ورتا بلندی که هم دارنگ پا نظارت برخه که دیر زیاد مهم توجه باید وسیزه که چه یو لدیر و عرین و برخونه چه متاسفانه پا پخواکی پسیهی سیستم که دیر زیاد قوت ندروده ده نظارت برخه و ده افغانستان تی بیشورا پخوا یو نظارت لسیهی سیستم نه پا طول و چلور دیر سولایاتو که وکه تقریبا هغه سکور کارت چې موږ جوړ کړی و 50% سور رنگ درلوده، یعنی قناعت نه و، وضع خرابه و. نظارت یو ډیر مهم برخه ده. زه هیله لرم د نظارت د برخې تقویه ډیره زیاته وسي، ځکه چې هغه د مریضانو د خلکو حقوق باید ورته ورسوي وسي او شخصي ګټو نه جلوګیری وسي. دا ډیر زیات مهمه ده. د کادرو تربیه یو لغه ډیر مهم لامل نه ده. زه خبر ایم دوره زه که خوشبختانه دی تخصص په سیستم باندې کار شروع ده او غواړي چې څه تغییرات پکې راولي. موږ په کال کې 450 متخصصینو ته ضرورت نه لرو. موږ په ښه کیفیت 50 متخصصینو ته تربیه کو په کال کې. ډیرو خلکو ته به ډیر کارونه وکړي. دغه لپاره په کمیت باید کارونه کوو، موږ په کیفیت کار وکړو. کیفیت باید ډیر زیات لوړ شي. هغه تخصصی و فوق تخصصی برنامه، مخصوصا فوق تخصصی برنامه ډیر زیات مهمه. په تور د مثال همدا اوس موږ په اندوکراین کې شاید یو دوه ډاکټر په ټول مملکت کې چې فوق تخصصی واقعا فوق تخصصی کړي موږ یې ولرو. درحالی چې موږ ډیر زیات د داخلي متخصصین لرو، د نسایي ولادي متخصصین لرو، د اطفال لرو. هغه اغه سيتي وای تربیه سي څلور کال کې متاسفانه نه تربیه کیږي. د متخصص وخت زې کیږي، فقط شاقه کار کوي لکه د یو جوالي په شکل باندې، یو ډاکټر په یو شپه کې شل 15 عملیات کوي. تنها عملیات څوک ډاکټر کوي نه، دغه باید نالج، دغه باید علم ډیر زیات جکسي او زمينه ورته مسایل شي. لکه چې د نورې نړۍ متخصصین تربیه کیږي، موږ هم د عقل یو سیستم خو باید درته ولرو. چې خوشبختانه از په دور از که خبر هستم چې عامه روغتیا وزارت به شروع کړې ده. زه هیله لرم دې پوینټ ته ډېره زیاته توجه وشي. او بل د ریفرال سیستم او فامیلی میډیسن داسې یو سیستم ده لکه پخوا چې ډاکټر صاحب زادران شکایت وکړ چې د موږ لوډ د کار ډېر زیات ده. وخت چې دا سیستم موږ ولرو، هیڅ وخت به لوډ د کار په شفخانو کې ډېر نه شي، ځکه چې تر څو چې مریض د یو ډاکټر لخوا شفخانې ته راونه لیږل شي، مریض حق نه لري چې راسی شفخانه ته. او لوردی کار نورمال ولادت هم یو فوق تخصصی و تخصصی سره ورکه یا کده او یو کمپلیکیت کیسم دیره دی پارا. زه هیله لرم په دې برخه کې ډیره زیاته توجه وسي. او د مور و د ماشوم مړینه په آینده کې هیله لرم چې له دې نه ښکته شي. یو له ډېره مهمو پوینټونه چې زه له نړیوالو نه ده هیله لرم چې هغه صحي سیستم ته دوی پخوا کومکونه کول، صحت تل سیاست نه جدا کی. دا د افغانستان د خلکو حق ته، دا د بشري حقوقو یو قسمت ده چې یو انسان باید ولري. او خپل کول مکونه لکه پخوا چې جاري و په صحي سیستم کې هغه سي جاري وساتي.
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو اوس هم د خبرونې پای ته رسیدونکو خو د ځینو اوریدونکو ژغونه به واورو چې د مشته د واتس اپ لارې پریښي دي. اوس هم د یو اوریدونکو پښتنه اورو.
السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه فکر کوم چې دا سپتی ژغ نه دی، تلیفون راغلی دی. مهرباني وکړئ تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لرئ.
مننه بشیر خور نصیب الله چې زه هم د کابل څخه ساسا پر کړ سولم. دا تاسو د محترم ډاکټر صاحب څخه تم سلامونه کوم. دا پوښتنه لرم چې دغه د ملالی جنټون شبخانی ډاکټر چې دغه شبخانی ته موږ بار بار ورغلی چې موږ خپل مریضان سره ونه په دغه شبخانه کې دا کوم ډاکټرانی ناسي ولې چې موږ به وره مثلا ایا دا کوم کنزوري ولا چې دی باید ایسپ ما ځواله تا ته به ویل چې مثلا ستا مریض په خطر کې دی یا ستا میرمن په خطر کې ده چې یو شپه خانی ته باندې امر ده کې ولستا ماشوم په خطر کې دی، بل شپه خانی وي امر ده کې ولستا د ماشوم مور په خطر کې، بل شپه خانی وي امر ده کې د عملیات والی اې ته دغه شپه خانو پیدا بیا بل خېته بیا واسو ده، یو شپه خانی ته واسو ده، بل شپه خانی ته واسو چې اخر به موږ ته لغه به خدای پاک خپل واقع به خپل کور به خیر کړل. د دې ډاکټر څخه دا پښتنه راو چې مثلا د شپه خانی ته زه درې وار ورغلم، په یو شپه خانه کې په دغه شپه خانه کې په ملالي عزتو شپه خانه کې دوه ماشوم مور ده لاسکلی یو کړی یو مې زنان ده لاسر کړی، چا یو تا بخوا به شانه غا ډاکټر انستا وسایت افرادی کې وسنو ډاکټر ان کړی که تغیر به کړی غلی جمهوریت څخه موږ ولکه د شخه خاطره دلوده په څخه تر سره چې دی به یې نه چنده کې چې به ډاکټران به غوړي ولې چې به دی به غوړي سره کوم چې به مرزي ته واخه باندې پرسل چې آیا وې ستې په خوا د وښ په دې ته ټول لري کېد
څو کال مخکې
یو کال مخکې دا یو کال مخکې دا لاس میاش مخکې
ششه مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی و چې ګزای سیب ډاکټر سیب فیزي ک تاسو غواړي چې د دغه اوریدونکو پښتنې ته جواب وایست مهرباني وکړي.
مننه دا ورونه داس مشکلات کله کله شفخانه کې پیدا کیږي، یعنی سی عمرید به فرقی بل مړه شفخانه ته اغم ده معمولا د ترنی د صاحبانه خو زه تر څو چې دلته راغلم تقریبا تکان دوه میاشتې کیږي، یعنی دما اول پالیسیم دغه ده، دما هدف اول دا ده چې عمرید هیڅ وخت د شفخانه نه باید ځواب ورنه کړي، یعنی هیڅ وخت په هر حالت کې مریض اندل کوي باید تدوی شي او نو مخکې خو زم نو مدل ته په هر صورت خو دما اوس فعلا اندل هدف دي چې یو مزه ته د شپې ز خپل نظارت تیم لرم راځم، اته بعض مریضان چې د قندار یا د غزنی یا د کندوز د لرې راځنه راځي البته دلته د مریض چې مثلا تر څو چې پرابلم حل کیږي مثلا کوم پرابلم لري تقریبا اته یا لاس یا دولس یا تقریبا تر شلو ورځې بعد فستوله ورته مونږ لرو چې دلته پراته وي، اته زه خپل د ټول کنټرولانس شفخانه ته وایم چې د مریض مواد غذایی ټول شاند هم شفخانه کې برابر کړي، اته پایواسته په دې چې دا پایوازه د لرې ځنه راغلي دا دلته نه ځای لري نه ډوډۍ لري نه پیسې لري، اته د مردانه په پایواسته کې دغه مریضان ته زم مختص کله چې زم کورنټرونه ته وایم چې دغه مریض ته باید ډوډۍ پایواسته هم ورکړي، یعنې زه د ما ډیر کوشش او هدف دا ده چې یو مشکل جوړ نشي زمون په دې چې زمون خلک ډیر بې وزله دي د اقتصادي نه ډیر یو کته حالت کې قرار لري او دوی بیچاره نور پیسې نه لري حتی بل شفخانه ته ورسي یا شفخانه شخصي شفخانه ته یا نور ځای ته، یعنی اته زه ما په دغه دوه میاشت کې د خپل ډاکټرانو ته قابلیت والد سره کوم مریض زه خبر شوم چې دوی د شفخانه نه ځواب ورکړي، زه هغه ډاکټر وی که ډاکټر وی که په قابل وی یو جدي برخورد سره کوم، یعنی نه پریدم، یعنی دما هدف او دا د سه د مریض پرابلم باید انده شو نه ستر څو چې دلته راغلی دی یو لری زاین راغلی دی یا اندلته د شو خانه راغلی دی باید انده پرابلم حل شي دته او زه کوشش کوم ان شاء الله دا پرابلمونه ان شاء الله حل کیږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب فیزي او د خپل دروسرو ملمنو څخه ډیره مننه کوم، لبه د مرغ چې وخت پای ته رسیدلې دی د خبرونې پښتنې ډیرې دي خو موږ نور نس کولای چې د خبرونې ته دوام ورکړو د وخت لکبله، زموږ د دروسرو ملمنو مرالي رحیم فیزي صاحب څخه نسرین اوریا خیل صاحب څخه او همداراز مریم زادران صاحب څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریډونکو بل اونې به بیا تاسو سره یو تربیامو پر خدای سپارم.
د تشالو په خار کې ژوند کښاله کښاله ژوند کښاله کښاله د تشالو په خار کې کشالی بنوے د سیاست کاروبار نوے جو کد لیڈر پتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی شولے آکی دے خر سشولے لشہیدانو لشہیدانو ڈکے ادیرے خر سشولے انقلابو خرشول بیر تاریخو نخرشول بیر قلمو